آرزومند هستم که فردا تیم آفریقای جنوبی را باز اونو در آوره و تیم افغانستان بره به دوره هشت.
خیلی تشکر آقای رحمانی، بسیار تشکر. در برنامه‌های بعدی باز هم صحبت خواهد کردیم. در این مورد رسیدیم به پایانی مجله خبری. نوری حسن نوری در استودیو برنامه یک ساعت دیگر پیشکش میکنه. آقای نوری سلام و صبح بخیر، خوش آمدید.
بله امید ورزبان تاسوسری مشی دی آزادی رو قدر منوریدون کل دی خبرونه ډیره برخه آزادی رادیو مجله تزنګری شی خو پر دې سربیره د غراز اوری چې د امریکا یو پوزي مقام وای چې په کندهار کې په ورسته یو کې ګډ عملیات د ناتو او افغان ځواکونو په ګډون ګډ عملیات په دې خاطر لغوه شول چې افغان امنیتي ځواکونه د دې لپاره تیار نه و چې دغه عملیاتو مشري وکړي. دغه راز واشنگتن ته د امریکا د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه یو تحلیلي مقاله هم لرو چې درته خبرو. خو مخکې له دې به رضوان مراد ته ورور کو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر یو ځل بیا د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. د نیوزیلند صدر اعظم له افغانستان څخه خپل درې ورځنی نه اعلان شوی سفر ترسره کړ او د پاکستان پوز وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې لسګونه وسلوال په روسیو عملیاتو کې وژلې دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر یو ځل بیا د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په شفافیت ټینګار کړی دی او ژمنه کړې ده چې دا پروسه به له درغلیو پاکه وي. فضل احمد منوي چې د کمیسون له یو شمېر غړو سره په ننګرهار ولایت کې د نوم لیکنې له پروسې کتنه کوله وویل هغه کسان به چې په تېرو انتخاباتو کې په درغلیو تورن شوي د فعالیت اجازه ونه لري. په عین حال کې د انتخاباتو د دارالانشا سرپرست ذکریا بارکزي چې په دې سفر کې ملګری وویل چې یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو هم د نوم لیکنې پروسه وکتله. له بل لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخوانی غړی عبدالله احمدزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د برتانیې د دفاع وزارت وایي د دوی دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې په دوه جلاو پیښو کې وژل شوي دي. برتانوي مقامات ویلي د دغه هیواد یو سرتیری د دوشنبې په ورځ د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې وژل شوی. دوهم برتانوي سرتیری هم دغه سیمه کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د بغلان امنیتي مقاماتو د طالبانو د ادعا چې ویلي و دغلته د ملي اردو لس سرتیري وژلي دي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي رد کړی ده. د ملي اردو د دریم کنډک ارکان رئیس ازادي راډیو ته ویل چې د بغلان ګڼ شمېر سیمې له طالبانو څخه پاکې کړي دي. نوموړي ویل په بغلان کې د وروستیو تصفوي عملیاتو په نتیجه کې څلور طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم له افغانستان څخه درې ورځنی نه اعلان شوی سفر ترسره کړ. د فرانسې د خبري اژانس په وینا جون کی ویلي هغه د خپلو ځواکونو لپاره چې په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی دی دغه هیواد ته سفر کړی و. نیوزیلند دا مهال په افغانستان کې اویا محاربوي سرتیري لري چې ګمان کېږي په کابل کې ځای پر ځای دي. دغه هیواد یو سلو څلوېښت نور سرتیري بیا په بامیان ولایت کې د بیا رغونې په چارو بوخت دي. د نیوزیلند صدر اعظم چې له شنبې نه تر دوشنبې ورځې پورې په افغانستان کې په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکاسټل او د خپل هیواد له سرتیرو سره لیدنې کتنې درلودې. د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت تېره ورځ په کابل کې د امریکا او کاناډا سفیرانو په افغانستان کې د بیان له ازادۍ څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او په دې لړ کې د خپلې همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفیر کال اکمبری په یوه اعلامه کې افغان خبریالان هڅولي او ویلي دي چې هغوی د سختو ستونزو او ګواښونو سره سره بیا هم خلکو ته د ازادو معلوماتو د رسولو په خاطر هلې ځلې کوي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي ځواکونو په شمال لویدیځ کې له سخدریزو وسلوالو سره په نښتو کې لږ تر لږه شپږویشت وسلوال وژلي دي. په باجوړ کې د سرحدي ملیشو ویان فضل رحمان وویل ځمکنیو ځواکونو د توپونو او جنګي هلیکوپترو په ملاتړ په باجوړ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په څلورو کلیو کې عملیات وکړل او پنځلس وسلوالې ووژل. په همدې حال کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون د وسلوالو طالبانو یوې ډلې په اورګزی ایجنسۍ کې پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړه. د چارواکو په وینا ځواکونو په نښتو کې یولس وسلوال وشل. په دې نښتو کې دوه سرتیري هم وشل شوي دي. له بل خوا افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د توغندیو په برید کې څلور سخت دریځي وسلوال وشل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبر ورکوي چې امریکایي محققین د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې په وروستۍ ناکام موټر بم چاودنه کې د بهرنیانو د لاس لرلو په اړه څېړنه کوي. ورځپاڼه د یو شمېر چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي خبر ورکوي چې د دغې ناکامې بم چاودنې په اړه دا باور مخ په قوي کېدو دی چې دغه حمله ښایي د یو شمېر کسان لخوا چې له بهرنیانو سره اړیکې لرلې تنظیم شوې وي. خو دغو چارواکو په دې اړه چې په احتیاط خبرې کړي او ویلي دي چې که محققین په دې حمله کې د بهرنیانو لاس لرلو ته هم ګوته ونیسي نه ښایي چې القاعده یا نورې تروریستي ډلې دې په هغې کې لاس ولري. د پاکستان د تحریک طالبان سخت دریځې ډلې د یکشنبې په ورځ په نیویارک کې د دغې ناکامې بمي حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. امریکا د لومړي ځل لپاره د خپلو اټومي وسلو شمیر او اندازه په ډاګه کړې ده. ویلي دي چې دا هیواد په اوس وخت کې 5,114 اټومي وسلې لري. دغه اټومي وسلې یا خو د وشتو لپاره فعال دي او یا هم په سلاکوټونو کې ساتل کیږي. د هغه شمیر پر اساس چې د امریکا د دفاع وزارت د دوشنبه پر سپور کړي د امریکا اټومي وسلې د سړې جګړې پر مهال د 1980 کال راهیسې اتیا څلور اتیا پسلو کې او د 1990 کلونو پر مهال کړي چې د برلین دیوال ونړېده 15 پسلو کې کمی شوې دي. امریکا له دې نه مخکې د خپلو اټومي وسلو شمیر او اندازه محرمه ساتلې وه. واشنگتن د اعلان په نیویارک کې د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون د کانفرنس پر مهال کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده چې د امکان تر حده د خپل اټومي پروګرام په اړه شفاف وي. هغه وویل دا د اټومي وسلو د کنټرول په مخنیوي کې د اعتماد فضا رامنځته کوي.
Beginning today, the United States will make public the number of nuclear weapons in our
سرلنن به امریکا د خپل اټومي وسلو چې په سلاکوټونو کې دی او یا له 1991 کال راهیسې خنثی شوی دی شمیر اعلان کړي. دا د هغوی لپاره چې د اټومي وسلو د منځوړلو لپاره د واشنگتن پر رول شک کوي زموږ ارقام او ژمنه ده او دا کار یو ښکاره او غیر قابل خطا اشاره ده. کلینټن ایران تورن کړ چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سرغړونه کوي او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر ایران نور بندیزونه ولګوي. د ایران ولسمشر کانفرنس ته ویل هیواد د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام نه لري او په دې لړ کې نړیواله ټولنه هیڅ کره شواهد هم په لاس کې نه لري. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما خاص استازی جورج میچل د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو د پیلېدو په مقصد تل ابیب ته ورسید. د اسرائیلو دفاع وزارت یو چارواکي اموس ګیلاد د اسرائیل راډیو ته وویل غیر مستقیم خبرې به د چهارشنبه په ورځ پیل شي. دا نه ده څرګنده چې ښاغلی میچل به کله له فلسطینیانو سره خبرې وکړي. عربي هیوادونه هم د شنبې په ورځ د اوباما د سولې د پروسې د بیا پیلېدو د هڅو ملاتړ وکړ او له څلور میاشتنیو غیر مستقیمو خبرو څخه چې ټاکل شوی وه په مارچ کې پیل شي خپل پلوی څرګنده کړه. دا خبرې د اسرائیل لخوا په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نویو میسایونو د پروژو د اعلان په خاطر وزنډې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر سوریه د خپل هیواد لخوا لګول شوي بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدید کړه. اوباما ویلي سوریه له تروریستي ډلو سره خپلو مرستو او ډلې وژنې د وسلو میزایلو جوړولو پروګرام ته دوام ورکوي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوی خو پر دې سربیره به په ناتو کې په اوبخې په کندهار کې د ناتو لخوا د کیدونکو عملیاتو د لغوه کیدو په اړه بیا هم له رضوان مراد یو مطلب واورو. دغه راز به واشنگتن ته د امریکا د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د کیدونکو سفر په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو تحلیل اندر واورو. خو اوس به د خبرونه لومړی موضوع واخلو. په داسې حال کې چې ناتو په کندهار کې د امید په نامه پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي او امریکایي پوځي چارواکي ویلي چې ناتو په وروستیو کې د دې ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ګډ عملیات په دې خاطر لغوه کړل چې افغان امنیتي ځواکونه دې ته تیار نه وو چې دغو عملیاتو مشري وکړي. په دې اړه به تفصیل رضوان مراد واورو. مهرباني.
د ناتو قومندانانو په قندهار کې تیر میاشت هغه هوایي عملیات چې د هلیکوپترو په ملاتړ پکې باید سلګونو افغان او امریکایي ځواکونو ګډون کړی و لغوه کړه. د رویټرز خبري اژانس د ناتو د قومندانانو په حواله وایي دا عملیات د دې لپاره لغوه شوي چې افغان ځواکونو د هغې د مشري توان نه درلود. رویټرز اژانس وایي د دغو عملیاتو لغوه کېدو د افغانستان د جګړې په اړه چې څه د پاسه تو کلونو راهیسې روانه ده د افغان سرتیرو د توانمندۍ په اړه ناتو قومندانان ناهیلي کړي دي. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه باید په اوسنۍ مرحله کې د عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. ټاکل شوی چې د عملیات د قندهار په لری پرته سیمه کې ترسره شي. یو امریکایي افسر چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې رویټرز اژانس ته ویل، د قندهار په لری پرتو سیمو کې د دغو عملیاتو د لغوه کولو پریکړه د افغانستان په جنوب کې د ناټو لوړ رتبه قمندانانو کړې ده. ویل کېږي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو لوی عملیاتو دا لوی عملیاتو چې باید په قندهار کې د پلان شوو پراخو عملیاتو د مخه ترسره شوي وای. بلور ته د قندهار اوسیدونکي د غلطه پراتون کې جون میاشت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د پراخو عملیاتو په اړه ویره او اندېښنه لري، خو د قندهار والی توریالی ویسا تېره ورځ یو ځل بیا د قندهار خلکو ته ډاډ ورکړ چې عملیات به د دوی په مشوره او موافقې سره سم ترسره کیږي. د رویټرز خبري اژانس پوینا په دې اړه چې افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په خپله د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي، د ناټو د قمندانانو اندېښنه نوره هم زیاته شوې ده.
و امریدل چې په کندهار کې ناتو په ورستیو کې کیدونکو عملیات د لپاره ځندول او لغوه کړی و چې افغان امنیتي ځواکونو د ته تیار نو چې د عملیاتو مشري وکړي. په همدې حال کې د کندهار والی پرون د کندهار خاریانو ته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې به امنیت ټینګوي او هغه سیمې به د دولت تر کنټرول لاندې راولي چې تر اوسه پکې دولتي حاکمیت ټینګ نه دی. د کندهار والی ویل چې د امنیت ټینګښت لپاره یو پلان ترتیب شوی او په تطبیق سره به د دې ولایت ډېرې ستونزې اوارې شي. تر لوی ساده څرګندونې پرون له کندهار په کابل کې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې خبر اعلان ته وکړې. اوس هم واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د کیدونکو سفر په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو تحلیل دراوړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پرونی غنه کې د ولسمشر کرزی د سلاکارانو په حواله خبر ورکړ چې د مې په 12مه د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره د کرزی د کتنې یو اصلي هدف دا دی چې په کابل کې د سولې د جرګې لپاره د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په خاطر د امریکا د ولسمشر ملاتړ ترلاسه کړي. د سولې ملي مشورتي جرګه چې ټاکل شوې وه د سفر په 12مه په کابل کې جوړ شي. ویل کېږي واشنگتن ته د ولسمشر کرزی د سفر په خاطر د سفر د میاشتې وروستیو ته ځنډیدلې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تحلیلي مقالې مهمې برخې عصمت سروان اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور پر اساس کرزی سره له دې چې له طالبانو سره په سیاسي معاملې کې له احتیاطه کار اخلي، په کابل کې ډیپلوماتان وایي افغان ولسمشر د طالبانو له قمندانانو سره انفرادي خبرو او همداراز له حزب اسلامي سره روغې ته لیوال دی. له طالبانو سره په لوړه سطحه د خبرو هیله لا هم په دې خاطر ډېره لیدې ښکاري چې د کرزی په خپل حکومت کې په دې باب اختلاف شته. امریکا هم اندېښنې لري او داسې نشته هم نشته چې طالبان دې حاضر وي چې په خبرو کې برخه واخلي. له میاشتو میاشتو ځنډ وروسته د کرزی حکومت خپل دریز واضح کړی. د یوې طرحې په وړاندې کولو سره چې دوی خواوې لري د خپل دولت د وسلوالو مخالفانو له مشرانو سره د سیاسي روغې جوړې هڅه کوي او په عین وخت کې د نړیوالو په مالي مرسته په چلیدونکو پروژو کې د کار د زمینو د برابرولو له لارې په جګړه کې شامل عام طالبان او د هغوی واړه قمندانان له جګړې لاس اخیستلو ته هڅوي. یو جګپوري افغان مقام ویل زموږ دریز داده چې که ټول نه وي نو دوامداره روغه نشي کېدی. تاکل شوی دی چې د کابل د سولې په مشورتي جرګه کې د سولې او پخلاینې د یو پلان پر مسودې صلاح وشي. د افغان مقاماتو په وینا په دې مسوده کې د سیاسي روغې جوړې پر اهمیت ټینګار کیږي، نه دا چې هغه دی یو پلان وي. د هغه په وینا په دې مسوده کې باید د خبرو د بهیر د چټکتیا لپاره د ملګرو ملتونو له تور لیسته د نورو طالب مشرانو د نومونو د ایستلو او له افغانستان او پاکستان د باندې د هغوی د جلا وطن کېدو یادونه شوې وي. خو په دې مسوده کې به ډېر په لږ جنجالي موضوع یعنی په ټولنه کې د وړو طالبانو په جذبولو تمرکز شوی وي. له وړاندې سره سم که کوم طالب غواړي چې امنیت خوندي شي باید له جګړې لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني. بیا یې باید د ګوتو نشي واخیستل شي. په بل ګام کې باید کورسونه ووایي چې دایمي کار ورته ورکړی شي. افغان مقامات وایي چې په پیل کې به د دې پلان ډېر تمرکز په کندهار، هلمند او کندز کې وي. خو واشنگتن پوسټ وایي چې شاید د دې پلان د عملي کېدو په لار کې تر ټولو مهم خنډ د دولت د وسلوالو مخالفانو او چارواکو ترمنځ هغه ژوره بې اعتمادي وي چې د تیرو نهو کلونو په جګړې کې پیدا شوې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور پر اساس د کرزی په حکومت کې د نن له طالبانو سره د روغې او په حکومت کې هغوی ته د ونډې ورکولو پر سر ژور اختلاف دی. ورسپانه وای په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا د کرزی دوه مرستیالانو فهیم او خلیلی په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د پخلاینې مخالفت کړی او ویلي دي چې که طالبان په حکومت کې د پښې ځای پیدا کړي نو ولسمشر به ووژني. فهیم او خلیلی دواړه د پخوانی شمال ټلوالي غړي وو چې د طالبانو پر ضد جنګېده.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په آزادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د ماشوم ادب په اړه بحث، په کاما کې د اجمل اند په ویاړ جوړ شوی غونډې رپورت، په هند کې د تاقی ظفر مجلې د امتیاز له څښتن سره مرکه، د ځوان شاعر جاوید اوربل شیرونه، څو حکایتونه او نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لبلی.
د دینی موضوعاتو د لیکوال ډاکټر مصطفی نیازی د علمي خدمتونو د قدرونې غونډه جوړه شوه. د غونډې ته چې په کابل کې د افغانستان د کلتوري ټولنو د جرګې لخوا جوړه شوې وه، یو شمېر لیکوالو او د اسلامي علومو پوهانو خپلې لیکنې او ویناوې واورولې او د ډاکټر نیازی د علمي هڅو ستاینه یې وکړه. د ډاکټر مصطفی نیازی تر اوسه پورې په پښتو او عربي ژبو 19 کتابونه چاپ شوي او 9 عنوانه کتابونه یې د خپرېدو انتظار باسي. دی چې اوس په ننګرهار پوهنتون کې استاد دی، تر دې دمخه د نورو هیوادونو په ځینو مهمو پوهنتونونو کې د دینی علومو درس ورکړی دی. د وزیرانو شورا دایمي فرهنګي کمیټې لومړۍ غونډه وکړه. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم په دې غونډه کې د وزیرانو شورا د فرهنګي کمیټې د طرز العمل په موضوع بحث وشو او فیصله وشوه چې د دې کمیټې د طرز العمل په موضوع دې لا ډېر غور وشي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په لوړه دولتي کچه فرهنګي کمیټه جوړیږي. د دې کمیټې مشري د ولسمشر مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم کوي. د دې دولتي کمیټې غړیو ته د افغانستان د وزیرانو شورا د فرهنګي کمیټې مشر مارشال فهیم وویل چې د فرهنګي مسایلو څېړنه د ټولنې ستره اړتیا ده او ټولنه هر وخت ترقی کولی شي چې علم او فرهنګ پکې د قومي توپیرونو ځای ونیسي. په شلمه پیړۍ کې د افغانستان د دریو نامتو ژبپوهانو او ادیبانو، پوهان ډاکټر حبیب الله تگی، پوهان رحیم الهام او پوهان نکهت سیدی د علمي خدمتونو د لمانځنې غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوه، د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د دغو ښاغلیو د ژوند او آثارو په اړه خبرې وکړې او د معاصر ادب او ژبپوهنې په معرفي کولو کې د دوی هڅې ډېرې مهمې وبللې. یاد دې وی چې دغه درې وړه پوهان د جګړو په کلونو کې له هیواده وتلي وو او په وروستۍ لسیزه کې د مهاجرت په حال کې وفات شوي دي. د اکسونو او انزورونو یو نندارتون چې په 19مه پیړۍ او د 20مه پیړۍ په لومړیو دوو لسیزو کې د افغانانو د ژوند مختلف اړخونه ښیي، تیره اونۍ د کابل په بابر باغ کې پرانستل شو. د افغانستان د مختلفو ګوټونو دغه عکسونه او انځورونه د 1930 او 1940 کلونو ترمنځ اروپایي عکاسانو او انځورګرو برابر کړي وو. دا نندارتون به د یوې میاشتې په مخه پرانیستی وي.
تیره جمعه د ننګرهار د کامې د استاد سمیم په بڼ کې د ازادۍ راډیو د همکار او نامتو شاعر اجمل اند د ادبي خدمتونو په ویاړ غونډه وشوه. دې غونډې ته په کابل کې زموږ بل همکار او بل اجمل تورمان هم ورغلی وو او په غونډه کې د راډیوي مجلې د اوریدونکو د شریکولو لپاره یې دغه رپورټ برابر کړی دی.
د افغان ژوندیو فرهنګي شخصیتونو د لمانځنې په دوام د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ فرهنګي ټولنه دا جمعه د پښتو ژبې د ځوان شاعر اجمل آن د لمانځ غونډې کوربنه وه. په دا غونډه کې د ننګرهار، کونړ، لغمان او کابل په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و. غونډه د کوربه ټولنې په استازیتوب د استاد محمد آصف سمیم په پرانیستون کې وینا سره پیل شوه.
یو خبره چې همیشه تکرارم او هغه دا چې مازیګر خود دیدن کی مون گرا سپل می که زمون زوانان جوړی که زمون نور خواخوی جوړی یو ستر غایب کدا وی چې مون د لیدو کتول په ډیر کم داسې فرصتونه لرو چې مون پکې د زړه زنګونه پینکو او سره وای د خوږ زړګي حالونه.
تر هغه وروسته افغان لیکوال او شاعر باز محمد عابد چې د اجمل د شاعرۍ ځینې شابې ته په نخښه کړې وي ستیج ته راغی او په دې اړه یې خپله لیکلې مقاله واوروله.
دان سه په شاعرۍ کې ډېر داسې تراشلي بیتونه شته چې قابل رشد دي او هغه د چا خبره په زړه چت لګوي، لکه دا بیت: دا زړه هغې نارې کې چې له چا نه پاتې شوی ما ژر ټټر ته لاس کړ ما ویما نه پاتې شوی. دان صاحب دا بیت چې کله هم زما په زړه راورېدلی نو له ځان سره مې ویلي دي چې دا خو زما د زړه خبره کړې ده، باید دا شعر ما ویلی و. خو بیا مې زړه په دې خبره تسلا کړې دی چې د دې ظالم نه هم لکه زما په څېر هر ځای زړه پاتې وي.
دغه شان د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیات پوهنځي استاد اسماعیل یون هم اجمل ان یو دروند او خوږ ادبي شخصیت وګڼلو وی ویل:
کله کله زه فکر کوم چې دا کلمې ارقام دا داسې تصادفات دي، بیا کله کله چې دې شاته ګورې یو رمز پروت دی، یو درد پروت دی، یو معنا پرته ای، نو هغه ته طبیعت پټ رازونه دي. خدای پاک طبیعت کې ډېر رازونه اچولي. اجمل چې موږ ګورو، اجمل کا عربي مشتق یا عربي کلمه وګڼو، نو هغه جمال جمیل یعنی د ښکلي معنا ورکوي، اسم فاعل کولای. او بیا فکر دی چې ګورو آن فکر ورکوي، د فکر معنا ورکوي، نو یعنی ښکلی فکر. بیا چې موږ دا کلمې مصداق ته راځو چې داسې یو سړی چې هم ښکلی هم یې فکر ښکلی، نو خپل هم داسې دی که نه دی. نو موږ چې ګورو اجمل هم په هغه شاعرانو لیکوالو کې حسابېږي چې نوم یا اسم له مسما سره منطبق دی، یعنی څه شی چې نوم دی عمل هم هغسې دی شخصیت هم هغسې.
ځوان شاعر او ژورنالیست عزت الله ځواب هم د اجمل اند د ادبي شخصیت په اړه خپله لیکلې مقاله واوروله. ویل چې د اجمل اند د شعرونو یوه ښه ځانګړنه داده چې نوموړی په شاعرۍ کې روان او متحرک تصویرونه لري.
د اجمل په شاعرۍ کې تصویرونه روان او متحرک دي، لکه یو سړی چې بیل په اوږی خی بډی راوهلي او بخار ته رواني، یا له یوې نه ستړی ستومانه دیرې ته راشي او د توت سوري ته په کټ کې ډډه واچوي. تاسو وګورئ رومان په څومره هنري بڼه راخلي. زه چې تږی شپون له دنګ کمره راکوز شم، ته دې ټوله د سپین غره د غېږ چینه شي. دا د اند کلام کمال دی چې له لوستو یا اورېدو وروسته به د فلم د پردې په څیر یو څه تصویرونه زموږ په ذهن کې پرېږدي.
دغه شان استاد حبیب الله رفیع، استاد محمد حسن ولسمل، نور لبیب نثار، استاد الپاچا ازمون، ثنوي زهیر، بشیر احمد پرهر، شیرشاه همدرد، عبدالله سهار او زیرک فهیم هم د اجمل اند د ژوند او آثارو په اړه خپلې لیکلې مقالې واورولې. د غونډې په وروستۍ برخه کې اجمل اند د کامې فرهنګي ټولنې نه د مننې په ترڅ کې وویل:
تاسو دې لورینې او پرزوینې که څه هم ماته په مسافرۍ بل ځل ګرانه کړي یا واقعا به ډېره ګرانه وي، خو یوه ژمنه کوم چې زه به په یو نوي ځواک، په یو نوي کوشش او په یو نوي هڅه باندې خپل کارونه بیرته له سره پیلوم او په رښتینی معنا به د تاسو د دغې لورینې او پرزوینې ځان وړ بولم. زه له ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم او یعنې دا د ما دپاره تر دې د ما په ژوند کې بله د ویاړ خبره نه راځي. کورم ودان خوشحاله اوسئ. څه نه وایم،
اجمل اند د پښتو ژبې ځوان او نوښتګر شاعر دی چې لا تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګې چاپ شوي دي. نوموړی شاوخوا درې کاله کېږي چې له آزادۍ راډیو سره د خبریال په توګه کار کوي.
آزادۍ راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اوري.
په وروستیو ورځو کې په هندوستان کې افغان محصلانو د تاقی ظفر په نوم مجله خپره کړې ده. د دې مجلې د امتیاز تشتن د هند په یوه پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل سید معروف همدرد دی. ښاغلی همدرد د تاقی ظفر مجلې په باره کې زموږ همکار سالم محمد صالح ته وویل:
دا یوه محلنۍ مجله ده، ټولټال 20 مخونه او 20 سرلیکونه لري. د هند په پلازمینه نیوی ډیلی کې د افغان محصلینو لخوا په پښتو، دری او انګلیسي ژبو له چاپ سره وتله. د دې مجلې د رئیسلو موخه مو دا و تر څو زموږ ځوانان چې هغه علمي ترلاسه کړی دی هغه د ملي یووالي، ملي ورورۍ او ملي پرمختګ لپاره په کار واچوي، او د دوی لیکنې به په دې مجله کې خپرېږي تر څو دوی تشویق سي او د یو بری لاره پیدا کړي.
اکثره مجلې داسې وي چې په اولو کې یو څو ګڼې چاپېږي، خو وروسته وروسته د مالي ستونزو له کبله بیا هغه نه چاپېږي. تاسو په دې برخه کې څه فکر کړی دی؟
بله، زموږ مجله چې ده د محصلینو لخوا ده، او تر ډېره برخه به دا مجله محصلین خپل لګښت ورکوي، هغه محصلین چې شتمن وي او کولی شي چې څه پیسې ورکړي. او بله مهمه خبره چې په هند کې ده، دلته ځینې کمپنۍ د اعلاناتو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري، کولی شو چې موږ دغه مجله د اعلاناتو په پیسو باندې هم پر مخ بوځو.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې په دې کې زیاتره د محصلینو لیکنې هم راځي، داسې لیکنې هم تاسو په سیمه ییزه ژبه یا په انګلیسي ژبه هلته خپروئ چې دغه د هند اوسیدونکي د افغانستان له کلتور، فرهنګ او نورو ارزښتونو څخه خبر سي.
د دې لومړۍ ګڼې په وروستۍ برخه کې ځینې پاڼې انګلیسي ژبې ته ورکړل شوي دي، او کوم مطالب چې موږ په پښتو یا په دري ژبو لیکلي وو هغه مو وژباړل، او ځینې مطالب مو راسم په انګلیسي لیکلي دي. او تر ټولو مهمه خبره یې د دې ګڼې سرمقاله ده چې زموږ هندي لوستونکي به هم د افغانستان د کلتور او د افغانستان د تاریخي آثارو او د افغانستان د فرهنګ سره آشنا شي.
تاسو غواړئ دغه مجله د اعلاناتو په مرسته وچلوي، خو زیاتره کمپنۍ د خبرونه هغه تیراش ته هم ګوري او د ویش هغه سیستم ته هم ګوري چې سم ویش ولري او زیات غنی چاپسي. ساسو خبرونه د دې وړه ده چې وکول سي هلته سیمیز اعلانات را جلب کی ځانته.
موږ د لومړي ځل لپاره دغه زرګنی چاپ کړی دي چې د هند په پینزو لوی خارونو لکه پونه، حیدرآباد، بنگلور، دلی او همدارنګ په گووا شهرونو کې، او همدارنګ په کرکشتر کې چې د پنجاب یو برخه دالته وویشل شي، او د افغانستان داخل کې به هم موږ دغه مجله استو، او دالته په کندهار، کابل، ننګرهار او په مزار شریف کې فلنز موږ ځینو ملګرو چې هلته د هغو سیمو دي ځینې کسانو ته د استازو په توګه ټاکلي دي چې دا مجله به موږ ولایاتو ته هم استو. نو په دې برخه کې په یقین سره کېدلی شي چې زموږ مجله په راتلونکي کې تیراژ نور هم لوړ شي، او خلک به خپل اعلانونه طبعاً چې دغه تیراژ په نظر کې نیولو سره او دغه ویش چې کومه موږ برخه ورته ټاکله په هند او له هند څخه د باندې، نو زه فکر کوم چې ښه لاسته راوړنې به ولرو.
په هند کې د افغاني ارزښتونو هغه پخوانی چې پاتې دی او تقریبا د ورکېدو په حال کې دی، د دغه دور پیژندلو لپاره چې افغانانو ته تاسو د ورو پیژنې په دې برخه کې هم څه پلان لري کار کوي په آینده کې؟
د تاقی ظفر مجلې یو له هدفونو څخه هم دغه هدف دی چې په هند کې هغه تاریخي او ملي ارزښتونه چې زیاتره برخه په پټان سټایل معماری او همدارنګ د هغو پر ژوند او تاریخ پورې تړلې پاتې ده، موږ په دغو ګڼو کې خپلو لوستونکو ته د هغوی په اړوند باندې بشپړ معلومات وړاندې کړو. لکه موږ چې په لومړۍ ګڼه کې په دغه برخه کې ځینې مطالب هم خپاره کړي دي، چې په لومړۍ برخه کې یوازې په سرمقاله کې د پهن کې دغه د انډیا ګیټ په نامه چې کومه دروازه ده او په هغه کې د افغانانو سره کوم تړاو پاتې شوی دی، هغه انګریزان چې کله په افغانستان یرغل وکړل او دوی د هندیانو اولادونه هلته ووژل، نو دوی دلته یو د ویر څلی جوړ کړ په هند کې چې د انډیا ګیټ په نامه یادیږي، او موږ هلته د تاقی ظفر د ویار څلی لرو. همدارنګه په راتلونکو ګڼو کې موږ په هند کې د لودی ګارډن یا مثلا د په پنجاب کې د سرهند ځینی برخې، همدارنګه په بوپال کې چې کومې پښتني نوابۍ تیرې شوي دي، د هغو په اړوند به بشپړې لیکنې او فرهنګي معلومات د خپلو لوستونکو تر ګوتو پورې ورسو.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تاسی با ځینی ملنګان لیدلی وی چې ټول عمر په ناسته تیروي، کچا څور کړل خوري او کنه په خپل په خړو په سیګام نه اخلي. د ځینو کسانو په نظر د ملنګۍ دغه کلچر د هندي ادیانو د اغیز نتیجه ده. په هندي ادیانو لکه هندویزم، بودیزم او جین عقیده کې د دنیا تر کول ملنګ اوسېدل او مراقبه کول عبادت حسابي شي. همدا وجه ده چې په هند کې اوس هم مرتازان او تاریک دنیا کسان پیدا کیږي چې عام ولس د بزرګانو په سترګو ورته ګوري. په دې وروستیو ورځو کې د هندي ډاکټرانو یو ټیم د یو داسې مرتاز یا چوګي په معایناتو بوخت دی چې وایي له تیرو اویا کلونو راسې نه ډوډۍ خوړلې او نه یې د اوبو څخه کړې ده. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د هندستان د ملي دفاع د تحقیقاتو د مرکز د ډاکټرانو یو ټیم ویلي دي چې دوی د هغه دریاتیا کلن ملنګ مرتز معاینات پیل کړي چې وایي په تیرو اویا کلونو کې نه اوبه څښلي او نه یې ډوډۍ خوړلې ده. د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم دغه دریاتیا کلن جوګي یعنی د هندو دین بزرګ او ملنګ د هندستان د احمد آباد ښار په یو روغتون کې بستر شوی او د ډاکټرانو د دیرش کسیز ټیم تر څلوري ساعته څارنې لاندې دی. دغه جوګي چې جینی نومیږي د هندوستان د ګجرات ایالت د وکلي اوسیدونکی دی. دی سرې جامې اغوندي، اوږده ږیره او اوږدې زلفې لري. چولی یا بنګړی یې په لاسونو او غاړه کې یې په غاړه کې وي. د کابو ټول ژوند په مراقبه کې تیر کړی دی. جینی دعوه کوي چې په اته کلنۍ کې یوې الهې ورباندې لورینه وکړه او د ته یې دا قدرت ورکړ چې بې اوبو او بې ډوډۍ ژوندی پاتې شي. ډاکټر شاه چې د جینی د معایناتو د ټیم یو غړی دی، فرانس پرس آژانس ته ویلي دي چې په روغتون کې هم هیڅ نه خوري او چې موږ ورنه پوښتنه کوو چې نو ولې ژوندی یې، دی راته وایي چې دا د خدایانو کار دی او د ته له یوه غاره د اوبو څاڅکي راځي، په هغو یې ګزاره ده. د جینی د معایناتو د ټیم یو بل ډاکټر ایلا وازګان فرانس پرس آژانس ته ویلي دي چې موږ کوشش کوو دا معلومه کړو چې هغه کومه انرژي ده چې دی له مرګه خوندي ساتلی دی. د دغه ډاکټر په نظر د دې انرژي کشف به له عسکرو سره مرسته وکړي چې په خورا سختو شرایطو کې هم ژوندي پاتې شي.
اسمان کی سکھ میں روخانا مت وی واپ لٹ جانا گور اسمان کی سکھ میں روخانا مت وی واپ لٹ جانا درج جان دے گنی خانا دمن دیور دے دشمر پتینی گورت جان دے گنی خانا دمن دیور دے دشمر پتینی دست وگی دی دست پسنی دی دنی دست رو کمت پتینی دست خباری
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې به یو څو شېبې له یو شاعر سره تیرې کړو. دی د ځان په اړه او د خپلو شعرونو په اړه خبرې راته لري.
زما نوم احمد جاوید اوربل دی، په کابل کې اوسېږم او اوس د کابل د طبي پوهنتون د دریم کال محصل یم. څلور کاله کېږي چې شاعري کوم، د دې سره په څنګ کې لیکوالي هم کوم. زما شعرونه اکثره چې دی غزل دی او نور شعرونه چې سلرم هغه لنډ شعرونه دي، تر یو ځای پورې بې کافي شعرونه دي. په غزل کې عموما خبرې چې کېږي هغه د اورېدونکي مخامخ زړه ته ورځي، حکم پیغام چې غواړي خلکو ته ورسوي هغه خلک اخیستلی سي اکثره وخت. خو هغه شعرونه چې ما لیکلي دي هغه سړی باید یو څه لږ فکر ورباندې وکړي. زه به تاسو ته یو غزل ووایم. زما یاد در سره پاته دی که نه دی، ځای مې ستا د زړګي خواته دی که نه دی، ای چې زړونه دې پلو کې پشا کړي، زما زړه دې هم وشاته دی که نه دی، ته وا شپه د ناشنا روغبړ دې وکړ، مخ مې ستا د مخ رڼا ته دی که نه دی، چې لاس پورته کړم هر څه جانان ته غواړم، چې هغه اړ زما دعا ته دی که نه دی، چې روان شمه نارې راپسې راشي، اوربلیا زړه دې پاته دی که نه دی. کله چې زه بې کافي شعرونه وایم نو د ژوند وړې وړې شېبې په هغو کې راخلمه، یو منظره راخلمه، یو فکر راخلمه، یو صحنه راخلمه. په غزل کې خو سړی ډېره توجه دې ته کوي چې خیال وي او د چا توصیف وي هغه په څنګه ښه ډول باندې وړاندې کړي، خپل د زړه خبرې څنګه راواخلي. چې کله کافیه مراته وي نو شاید داستا فکر بلې خواته هم لاړ شي، هغه فکر هم نیمګړی پاتې شي. خو کله چې بې کافي شعرونه واړه شعرونه وي نو ستا ټول تمرکز پر خپل خیال وي، چې هغه خیال سره کوم وړاندې کوي، هغه فکر څنګه وړاندې کوي، هغه کوم موضوع چې ته پام کوي هغه څنګه نورو خلکو ته رسوي. او په هغو کې بیا تر غزل هم زیات موضوعات سیدلی سي په دا وړو شعرونو کې، بې کاپي شعرونو کې. که پرسن زه وایم چې زه پر بایسکل باندې روان یم او تیز باد لګیږي، ممکن دا په غزل کې خوند ونه کړي، خو که چیرې په یو شعر کې چې هغه بې کاپي شعر لنډ شعر یې وایم چې تیز باد لګیږي زه او بایسکل پیاده روان یو، نو دا به ډېر زما په خیال ډېر خوندورې نسبت هغه ته چې په غزل کې سړی راوړي. په دې لنډ شعر کې ډېر خوند کوي. د دې لنډو شعرونو یو دوې نمونې زما سره نورې هم دي، دا به هم تاسو ته وایم. یو وخت زه داسې روان وم، یوه تابلو وه، نو په هغه کې د یو چا عکس و، هغه د عکس یا د هغه انځور د هغه چا د سترګو نه داسې اوښکې لاندې راتویدلې او دا یې په دمخ باندې داسې پرتې وي. نو په هغه وخت کې ما دا یو شعر ورته ووایم، تابلو اے ته مه ژاړه زه ژاړم، زه که وژاړم نو څو شېبې به وژاړم، خو ته که وژاړې نو ټول عمر به ژاړې داسې.
مچکړم د ګلو باندې مچکړم زوړیا چیرا پیاد سي، د ګلو باندې مچکړم زوړیا چیرا پیاد سي، پشپشتو کې لغزېرم پشپشتو کې لغزېرم، خندا چیرا پیاد سي د ګلو باندې مچکړم. دمیو ماتی کرم لاستر زنکشن لاستر زنکشن، نشستا د انګورو او انار چرا پیاد سي، نشستا د انګورو او انار چرا پیاد سي، پشپشتو کې لغزېرم پشپشتو کې لغزېرم، خندهار چرا پیاد سي د ګلو پاڼې مچکم.
یو وخت یو لیکوال ویلی و چې دا سمه نه ده چې دنیا له اتومونو جوړه ده، سمه دا ده چې دنیا له کیسو او نکلونو جوړه ده. د راډیو مجلې څو شېبې مو هغه څه ته ورکړي چې دنیا ورنه جوړه ده. لینا شریفي ته غوږ شئ.
نابینا انجلۍ نوا یو نبینا انجلۍ و چې له ځانه یې کرکه کوله، ځکه سترګو یې دنیا نه ورښکاروله. د دې له یوه زلمي پرته چې پر دې مین و نور هر څوک بد ایسېدل. پر دې مین زلمی به همیشه د دې څنګ ته ناست و او د دې خدمت به یې کاوه. نجلۍ یوه ورځ ورته وویل، که مې دوه سترګې لرلی چې دنیا مې ورباندې لیدای شوی له تا سره مې واده کاوه. له دې خبرې سره څه موده وروسته نجلۍ د سترګو څښتنه شوه، بینا شوه، دنیا یې ولیده. مین زلمی ورته وویل، اوس دې خوښه ده واده راسره کوې؟ نجلۍ زلمی ته وکتل، د زلمی سترګې نه وې. ورته وی ویل، نه، له نابیناوو مې زړه تور دی، واده نه درسره کوم. مین زلمی په نهیلۍ کې لاهو شو، د نجلۍ څنګ یې پرېښود او صحرا ته یې مخه ونیوه. چې خپل غمونه له کانو بوټو سره شریک کړي او پاتې عمر یې له بنی ادمانو بیل وي. یوه ورځ په بیابان کې یوه قافله تیریدله. قافله هغه ښار ته تله چې د ده بینا شوې معشوقه پکې اوسېده. معشوقې ته یو لیک ولیکه او د کاروان کسانو ته یې ورکړ چې هغې ته یې وسپاري. په لیک کې راغلي و چې ګرانې، په سترګو مې پام کوه. صوفی او بیزو. صوفی د ونې سیوري ته ناست و. بیزو د کوپرۍ گزار ورباندې وکړ. صوفی کوپرۍ په ګرد کې ونیوله، د هغې د منځ شیدې وڅښلې، کوپرۍ یې وخوړه او د کوپرۍ له پوټکي یې ځان ته کاسه جوړه کړه. ښه او بد. زن د لوی استاد بانکی په معبد کې به د معنویت د لارې د شاګردانو ګڼه کونه وه. یو وخت په شاګردانو کې یو غل پیدا شو. غل شاګرد وپیژندل شو او نورو شاګردانو استاد ته وویل چې له معبد یې وباسي، خو استاد دې غوښتنې ته توجه ونه کړه. غل شاګرد یو ځل بیا په غلا ونیول شو او استاد یې د ایستلو اجازه ورنه کړه. په دریم ځل چې غل غلا وکړه، نورو ټولو په شریکه استاد ته ولیکل چې که غل نه باسي نو موږ به له معبده ووځو. استاد شاګردان ور وغوښتل، ورته وی ویل زه دغه کس چې تاسې ایستل غواړئ نه باسم، خو که تاسې ځئ تلای شئ. تاسې د ښو او بدو فرق کولای شئ، خو دغه زلمه یې نشي کولای. زه خو ناست هم دې ته یم چې خلکو ته د سمې او کږې لارې توپیر ور وښیم. دی به زه تر هغو پورې ساتم چې خوښه یې وي. غل چې دا خبرې واورېدې په سترګو کې اوښکې ډب شوې او له غلا یې توبه وایسته.
د کابل د شهدای صالحین د هدیرې په روحاني چاپیریال کې د غره ډډې ته یوه چینه ده چې چشمه خضر ورته وایي. د 450 کاله پخوا وخت شاعر صاحب اصفهانی په خپل یو قصیده کې د دې چینې ذکر کړی دی. معنا دا چې د شهدای صالحین د غره د لمنې دغه چینه له پیړیو پیړیو راسې د خضر په نوم یادیږي. خضر په اسرایلي او اسلامي روایاتو کې د یوه نبي نوم دی چې د حیات د چینې اوبه یې څښلي او جاویدان عمر یې ګټلی دی. د حیات چینې د بشر خیال همیشه پارولی او په ګڼو کیسو او روایتونو کې ذکر راغلی دی. هسې وایي چې سکندر په همدې چینې پسې ګرځېده خو نیمه خوا پاته شو. یو بل روایت وایي چې د ده اشپز د حیات د چینې اوبه وڅښلې او تلپاتې ژوند یې په نصیب شو. د کابل په شهدای صالحین کې د خضر په نوم د چینې له نومونې رانیولې تر دې پورې چې د سکندر اشپز د حیات اوبه وڅښلې، دا ټولې خبرې د انسان له یوې شدیدې آرزو سره غوټه دي او هغه دا چې کاشکې مرګ نه وای او یا لږ تر لږه عمر یو څه اوږدېدلی. په وروستیو 100 کلونو کې چې د طب په علم کې ډېر پرمختګ وشو، د نړۍ په ځینو ملکونو کې متوسط عمر 70 کلونو ته ورسېد. حال دا چې د لرغونپوهانو په قول 2000 کاله پخوا متوسط عمر 24 کاله و، یعنی هغه وخت اکثره کسان په ماشومتوب کې لامله کېدل. هغه څېړنه چې د خلاصې ژباړه یې وشما رشیدي لولي د اوږده عمر د لرلو لپاره د یوې وروستۍ هڅې په باره کې ده.
څلور بد عادتونه، یعنی د سګریټ څکول، نشه کول، په جسمي لحاظ غیر فعال اوسېدل او ګټور خواړه نه خوړل، د دې سبب ګرځي چې بنی ادم 12 کاله ژر بوډا شي. د اسوشیټډ پریس له راپور سره سم د زر بودن د ځنډولو او د ډیر عمر کولو په باره کې دغه نتیجه په انګلستان کې د 500 کسانو د ژوند په اړه له 40 کلنې مطالعې وروسته ترلاسه شوه. په دغه 500 کسانو کې 314 کسه داسې و چې سګریټ یې څکول، په جسمي لحاظ غیر فعال و، ګټور خواړه یې چندان نه خوړل او نشه یې هم کولې. دوی چې څلور سره بد عادتونه لرل، یو نوی کسه یعنی په سلو کې 9 د همدې 40 کلنې څېړنې په موده کې مړه شول.
لبل خوا په دغه 15000 کسانو کې 380 کس داسې و چې په ذکر شوی څلور عادتونو کې یو هم نه درلود. دوی چې له څلورو وړو بدو عادتونو خوندي وو، د شل کلنې څېړنې په موده کې یوازې 8% یعنی 23 کسان ومړل. د اوسلو پوهنتون استاده میرمن الیزابت کواویک چې د دې څېړنې د ترسره کوونکو د ډلې مشري یې کوله، رسنیو ته وویل چې دغه څلور نامناسب عادتونه د عمر د کمېدو سبب ګرځي او په متوسط ډول د بنیادم بوډاتوب 12 کاله رامخکې کوي. هغوی چې 12 کاله وروسته بوډاګان کېږي، یا سګرټ نه څکوي او یا یې سګرټ پرې ایښي دي. دغه کسان په اونۍ کې لږ تر لږه 2 ساعته جسمي فعالیت کوي، مثلا پلي ګرځي یا داسې کار کوي چې جسم ورسره فعاله وي. دغه دوی هر ورځ هڅه کوي چې میوه او سبزیجات وخوري.
د راډیو ادبی قاموس د دیونې په بحث کې استاد نجیب منلی د ماشومانو لپاره د لیکل شویو آثارو په سبک او ځانګړنو خبرې کوي. استاد منلی، د ماشوم ادب د خصوصیاتو په پیسه کې څه وایست؟ هغه لیکنه چې ماشوم ته کوو، مهم سبکي خصوصیتونه باید څه؟
ټوله ستونزه په همدې کې ده چې مونږ چې ماشوم ته څه لیکو، هغه د کوم ایدیالوژیک بکګراوند یا د کوم ایدیالوژیک چاپیریال تر اثر لاندې لیکو. زه چې وایم چې د ماشوم د ادبیاتو تعریف تر اوسه پورې پوهانو نه دی کړی، په دې خاطر نه ده چې پوهانو په دې برخه کې ناغېړي کړې ده. د دغه مفهوم راټولول ستونزمن کار دی.
یعنی دغه ځانګړنې راټولی شي نه په یو تعریف کې؟
دغه ځانګړنې په یو تعریف کې مشکل راټولېږي. مثلا په 1920 لسیزه کې یو لیکوال، فرانسوي لیکوال، دا نظر وړاندې کړ چې د ماشوم ادبیات نشته، ادبیات دي او ځینې ادبیات ماشومان خپلوي. د دې په مقابل کې یو ډېره ستره ارواپوهه، فرانسواز دولتو، ودرېدله او تر دې حده په مقابل کې ودرېدله چې ځینې ناشران دې ته اړ کړل چې دغه سړي کتابونه خپاره نشي، ځکه چې د هغې په عقیده باندې د ماشوم د فکر د جوړولو لپاره باید موږ ماشوم ته یو څه ورکړو او دا څه باید د غټانو د خواته این شوي. نو دا ایدیالوژیک برخورد دغه سره بیل دی. یا مثلا همدغه د فرانسواز دولتو سره یو ځای یوې بلې لیکوالې چې هغه د فمینیست حرکت مشره وه، د هغې انتقاد دا و چې باید په کتابونو کې موږ ماشومانو ته دا ور زده کړو چې د ښځو نقش په ټولنه کې باید څه واوسي، دا نه چې د ښځو نقش په ټولنه کې څنګه دی، څه باید واوسي. او هغه کیسې چې لیکو هغه باید داسې کیسې وي چې د ماشوم په تربیه کې دغه نقش ولوبوي. د جهاد په کلونو کې زموږ په افغانستان کې موږ چې ماشومان ته کومې کیسې لیکلي دي، د ټوپک کیسې، د جنگ کیسې، د دښمن د وژلو کیسې، همدغه شان زموږ هدف
منل. یعنی د تا له دې خبرو هم ادې عقل یو ځانګړنه معلومیږي چې د ماشوم لپاره لیکنې هغه څه چې د ماشوم د ادب په نامه یادیږي هغه له دې سره ډېره دلچسپي نه لري چې ټولنه څنګه ده، لیکن له دې سره دلچسپي لري چې ټولنه څنګه بایدي، انسان څنګه بایدي. یو تربیتی نقش نسبت د لویانو قصو ته پکې جوت دی. خو په سبکي لحاظ زه خپله یو خاطره وایم. ماشوم وم په کور کې، په کور کې به دا خبرې کولې د مشرانو به ویل فرزان یو خبره انګلستان ډېر غټ هیواد دی او افغانستان وړ هیواد دی، دا به ویل به په کور کې تما د خوب په کوټه کې نقشې وې د دنیا ختم سده و چې کتل به مې انګلستان به تر افغانستان وړو په نقشه کې. او ماشوم خو دا هم نه مني چې لویان اشتباه کوي، د کور مشران اشتباه کوي، په کشمکش کې به وم. وروسته په لوینې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه ځکه په کشمکش کې وم چې دوی په استعاره خبره کوله. غټ په لغوي لحاظ همدغه فزیکي غټ دی، خو دوی به د صنعت له مخې ویل، د کارخانو له مخې به ویل، د ټکنالوژي له مخې به ویل چې انګلستان غټ هیواد دی. لویان چې دي ډېرې خبرې په استعاري ژبې کوي، په عادي حالت کې هم او په ادبیاتو کې خو لا ډېر له استعاري کار اخلي. خو ماشوم ته که څه لیکو په سبکي لحاظ استعاره باندې دی نه پوهېږي، دی له کلمې نه هماغه مستقیمه معنی اخلي. که موږ وایو چې پلانی غټ سړی دی، نو دی جسمي غټوالي ته توجه کوي، دی بیا وروسته وروسته بیا په دې باندې پوهېږي چې دا استعاري معنی هم مهمه دي. که د ماشوم ادب لپاره په سبک خبرې کوو، دا یو مهمه نقطه ده. دغسې به شاید نورې نقطې هم وي.
په اول کې زه د دغه تحلیل سره ډېر موافق هم نه یم. ماشوم له ډېرې وړکینې نه کله چې په خبرو شروع کوي، په کلماتو لوبې هم شروع کوي. استعاره ماشوم په دوه کلنۍ کې کاروي، تشبیه ماشوم په ډېر کم عمر کې کاروي، ماشوم تخیلي دنیا ډېره زر جوړوي.
ګوره تشبیه او استعاره د ماهیت له مخې فرق هم لري.
کله چې
تشبیه خو داسې ده، ګوره تشبیه داسې ده چې دا موټر داسې دی لکه اوښ، دا دی پوهېږي چې اوښ یو شی دی، موټر بل شی دی او دا سره ورته دي، دا سمه ده. لیکن که چرته یو موټر راسی او لویان وای چې وښ راغی، او د لویانو مطلب دای چې موټر دی، طبعا لویان چې دی و قرینه صارفه لري، ماشوم فکر کوي چې رښتیا باید وښ راغلی.
زه فکر کوم چې دغه د ماشوم د فکر نه غلط برداشت دی. د ماشوم فکر تر هغه څه ډیر وسیع دی چې زمونږ لویان فکر کوي چې د ماشوم فکر دی. ماشوم چې ژبنی ذخیره جوړه کی، نو ډیرو شیانو ته فکر رسیږي. او که مونږ د ماشوم ژبې ته دقت وکړو، که مونږ د ماشوم خبرو ته دقت وکړو، که مونږ د دې په ځای چې د ماشوم په ځای فکر وکړو، د ماشوم حالات په نظر کې ونیسو، مشاهده وکړو، نو مونږ به په دې باندې پوه شو چې ماشوم څه غواړي او ماشوم ته څه پکار دی.
استاد منلی، فرضاً لویان یو جمله وایي، استاد رښتین د پښتو ادب یو ستوری و. که دا جمله وکلن ماشوم ته وکړو، اتکلن ماشوم ته وکړو، شپکلن ته وکړو، کتاب خیال دی داسې ګنګسي شي نه پکې.
که اتکلن ماشوم ته زه فقط هم دومره وایم چې استاد رښتین یو لیکوال و، د هغه دپاره عین ستونزه ده، ځکه چې دا د هغه په جهان کې نه ده داخله. دلته خبره په استعاره کې نه ده، دلته خبره د جهان بینی ده چې د ماشوم جهان بینی څومره ده. مګر که یو دوه کلن ماشوم د خاطرو خبره وکړله، او فکر کوم چې دا خاطرې د شاید چې زموږ موضوع روښانه کړي، دوه کاله مخکې زما وراره ثاقب دوه کلن و، زه ننګرهار ته تللی وم او هلته مې د موسی شفیق په سیمینار کې خبرې کولې چې د تلویزیون د لارې هم خپرې شوې. بیرته کابل ته راغلم، ثاقب راته کاغذ مخکې کېښود چې رسم راته وکړه. ما یو شی جوړ کړ، ورته ویل چې دا د غټ کاکا شو، ځان مې ورته وښود. ثاقب راته ویل لکۍ چیرته ده. طبعا په کور کې دې موضوع ټول خلک وخندول، مګر د ثاقب هدف لکۍ نه وه، د ثاقب هدف زما د لونګۍ د شملې نه وه. د هغه دپاره د لونګۍ شمله او لکۍ په استعاري ډول په یو قطار کې راتلل.
او استاد منلی، د ځینې خلک ذهني اختلالات لري، هغوی یو شي ته د بل شي نوم اخلي. د روانشناسي په کتابو کې دا قصې ډېرې راځي کنه، لیکن د ده ذهن ته موږ د هنرمند ذهن نه سو ویلی، دا د ذهن کمزوري ده. د ماشوم په کیسه کې دغسې یو قصه هم شته، یعنې دا کیږي په کتابو کې هم دا خبرې راغلي دي.
د ماشوم په برخه کې اکثره ارواپوهان په دې فکر دي چې د ماشوم فکر ډېر خلاق فکر دی، او هغه محدودیتونه چې زموږ ځینو لویانو د ماشوم په فکر باندې وضع کړي دي، هغه په اصل کې د ماشوم د واقعیتونو د ناسم درک نه پیدا کیږي.
تنها د استعاری خبر نه ده، نور اړخونه هم دي چې د ماشوم سبک او د لویانو لپاره سبک بیلولی سي. فرضاً د ماشومانو لپاره خصوصا چې عمرونه کمی د ډیرو لغتونو استعمال یا حتی که عمر لږ نور هم کمی تازه سواد زده کړی، د داسې لغتونو استعمال چې له ډیرو سیلابونو جوړي. اوس په افغانستان کې د اول صنف د ماشوم لپاره د افغانستان د کلمې ویل ډېر سخته دي، لیکن د ګل د کلمې ویل اسانه دي. یا فرزن ته که داسې یو ناول ورته ولیکې چې هغه هم د پاڼو په لحاظ لویي، هم پکې کرکټرونه ډېر دي، د ماشوم لپاره به ډېره سخته وي. نو که کیسه لیکو تاکید کیږي چې محدود کرکټرونه دي، تاکید کیږي چې ډېرې پیښې دي پکې نه وي، پیچلی پیښې دي پکې نه وي، تاکید کیږي چې ډېر کرکټرونه دي پکې نه وي، ډېره دې اوږده نه وي، د لغتونو په کارولو کې یو فکر وسي، یو حد دې وټاکل سي. نو دا خبرې خو په سبکي لحاظ یوه نه ده، ډېرې کېدای سي چې د ماشوم د ادب په تعریف کې او د ځانګړنو په تشخیص کې ورنه استفاده کولای سو.
دغه خبرونه موږ استفاده کولای شو، مګر دغه خبرې د یوې ایډیالوژۍ په خدمت کې دي. دغه ایډیالوژي چې د ماشوم انزور د غټ په فکر کې څه شي دی، هغه دا ده چې ماشوم یو محدود فکر لري. د دغه پیش فرض پر نظر کې نیولو سره ستا ټولې خبرې په منطق او په استدلال برابرې دي او د هغې پیروي زینو ادب
ګوره. تا د فرانسوي لیکوال قصه وکړه چې په 1900 کال کې وویل چې زه د ماشوم ادب په نامه څه نه پیژنم. خو دا خو آزاده دنیا ده، داسې اوازونه هم پکې یوازې کنه، خو یو داسې چې په یو منل سوي جریان بدل سي. زه فکر کوم منل سوي جریانونه خو همدغه دي چې ماشوم ادب ځینې خصوصیات لري، ځینې سبکي خصوصیات لري، ځینې حدود لري.
دغه منل شوي اصول په یو ډول تعداد خلکو لخوا منل شوي دي، او د دې په مقابل کې نور نظریات هم شته. زمون بس دیتا متوجه ده چې مونږ خبر په مجموع کې وڅېړو. د ماشوم د پاره چې ادبیات مونږ وویل چې د سن په سطح باندې څنګه تقسیمیږي، د ژانرونو په ډول باندې څنګه تقسیمیږي، دا هغه څه دي چې لیدل شوي دي. وروسته چې بیا لیکوال څنګه د دغو واقعیتونو نه استفاده کوي، دا د لیکوال د خلاقیت پورې ارتباط لري. مګر دا نشو ویلی چې د ماشوم سبک څنګه باید ووسی، مګر په دې باندې کار کولای شو چې هغه کتابونه چې په نړۍ کې د ماشومان خوښیږي د هغې خصوصیات څه شوي.
دغه خصوصیات چې ته بیا وروسته ولیکې چې د ماشوم کوم کتابونه خوښیږي هغه دغه خصوصیات لري، او طبعا د خپلې مقالې په پای کې خو به بیا یو نوي لیکوال ته دا وایې چې دغه خصوصیات لري او دې ته دې پامې. دغه خپله په حقیقت کې یو قسم باید ده. نو
نه، دغه خصوصیات لري،
ولې په ګوته کوي ته
دغه خصوصیات لري، دغه خصوصیات مالی دلی دي، ته کولای شي چې نور خصوصیات هم پیدا کړي پکې. کله چې موږ د خلاقیت په باره کې فکر کوو، د خلاقیت یو خاصه ده هم ده چې حدود باید مات کړي. بیرته راځو د ماشوم ادبیاتو ته. نو د ماشوم د ادبیاتو لپاره هغه ځانګړتیاوې چې موږ یې په محبوبو کتابونو کې ګورو څو تاسو په ګوته کړلې، د سبکي لحاظه ځینې شان تاسو په ګوته کړل چې ډیر پیچلی مفاهیم پکې نشته. مګر د دې ترڅنګ په دې آثارو کې طنز ډیر زیات دی، په دې آثارو کې په کلماتو باندې لوبې ډیر زیات دي، په دې آثارو کې تخیل ډیر زیات دی، په دې آثارو کې حتی هغه څه چې د غټانو منطق نه مني مګر د یو ماشوم منطق منلی شي هغه شته دی، او په دې آثارو کې خلاقیت شته دی، یعنی د حدودو ماتول شته. هغه څه، هغه فیکشن چې د غټان د پاره د منلو وړ نه دی، د ماشومان د پاره د منلو وړ دی، او هغه څه چې د ماشومان د پاره د منلو وړ دی د سبا واقعیت دی. سپوږمۍ ته ختل د غټانو د پاره د منلو وړ نه و، ماشومانو دې سره کومه ستونزه نه لرله، ځکه چې د هغوی د پاره سپوږمۍ ته ختل او د کوبام سره ختل یو شی و. مګر نن دغه په واقعیت بدل شو. همدغه راز په 19مه پیړۍ کې ځینو ډیرو سترو عالمانو دا فکر کاوه چې ریل به هیڅکله جوړ نشي، ځکه چې ریل په سات کې د 2 کیلومتر نه زیات سرعت اخلي او د انسان بدن به هیڅکله دا سرعت تحمل نه کړی شي. واقعیت ثابت کړ چې خبر په بل ډول و. د دغه عالمانو نظر چې په پوهنتونونو کې درسونه ورکول د واقعیت نه لري و. نن زمونږ په پوهنتونونو کې دا درس ورکول کیږي چې تلویزیون د ماشوم د فکر لپاره مضر دی. زمونږ په ډیرو لویو اکاډمیو کې په دې باندې تیزیسونه لیکل کیږي. دا په دې معنی ده چې دا واقعیتونه دي، دا د یو وخت د افکارو ښکارندوی کوي. نو چې د ماشوم د ادبیاتو ترازو په دې کې هغه عناصر چې واقعا ټول اثر یې بریالي کړی دي، هغه دا ده چې په دې کې سسپنس شته، په دې کې د پیښو ترمنځ تړاو ضرور نه ده چې منطقي ووسی، مګر جالب باید وي. په دې کې باید غیر مترقبه پیښې پیدا شي، په دې کې باید پیښې د تصادف زیږنده نه وي.
دغه چې غیر مترقبه وایي او وایي چې ډېر منطق هم پکې ضرور نه دی، دا بیا تصادف راولي. فرضاً د ماشوم قصه ده، زه کوڅې ته تللی و، ماشوم کوڅې ته تللی و، هلته تیز باد راغی او دا ماشوم یې ورسره واخیسته او یو بل ځای واچول. دا هغه شی ده چې تصادفات دي که نه؟
دا یوازې تصادفات
نه، او بیا هلته بل چېرته چې ورسېږي بیا هلته یو ملګری پیدا کېږي او بیرته خپل کور ته را رسوي. خو دا هغه شی ده چې
دا د کیسې منطق دی، د دغې کیسې منطق دغه شی دی، یوازې تصادفات نه دي. د ماشوم د ادب بل خصوصیت دا ده چې ژبه باید ډیره ښکلې ژبه ووسي، ځینو ځینو کې پکې سچا پیدا کیږي.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو